ورشو د مهم خبرونو لاندېستا. د برېټانیا حکومت له خپل ټولو ادباو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې ترهګر په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقیف د خطر یادونه هم شوې. طالبانو رسما په دې اړه خبرګون نه دی ښودل. فرانسې د طالبانو له زندان د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري لومې راهیسې 240 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسې ولسته خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بې له خنډه راپور ورکولو ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی. مرتضی بهبودی 13 چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویسا کال افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2.2 میلیونه ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې 300 میلیون ډیر کومک امریکا متحده ایالاتو کړې ده. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې 23 امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دا پوستې د لخش، شمس الدین، شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. تاجکستاني رسنۍ وایي چې دغه پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان له ځانګړې لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غره خویدو په پیښه کې د 4 تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ 4 تنه له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګلې چې غر پرې راوخید. په قربانیانو کې 2 ماشومان دي. او ټاکل شوې ده چې نن په مصر کې یو سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویرشته د غزي جګړه د منځني ختیځ د نورو سیمو ته خپره نشي. د قاهرې په غونډه کې به د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو مشران برخه واخلي، خو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو نشتون د دې سبب شوی چې څوک ډېره تمه ترې ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن له کانګرس وغوښتل چې 1.5 میلیارد ډالر نظامي بودیجه ورته تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارد ډالر اوکراین او 4.5 میلیارد ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. مننه چې راسره وي. اوس هم لږ منی سره سم نیمه نړۍ او وروسته درسي ساعت خبرونه خبرې کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي. لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د مخپلو استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخه ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای سي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای سي، چینلونه جوړولای سي، آنلاین صرافي کولای سي او آنلاین خدمات وړاندې کولای سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ماته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو، نو دوی ماته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینل نو ویب سایټونو شانتي هغه ست د کلونو لپاره کار کړی دی، اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نو کو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا سي، واغ لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لګنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وايي کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې کتا سي لوی ویب سایټونه وګوره په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړي کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډېرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي کنه، هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنه کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته دي، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ. دا غي کې څو شیان مهم دي، څو شیان مهم ده دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لاري شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنٹ میتھډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھډ چې دی هغه د بانک لاره دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھډ وي. ځکه نور پیمنٹ میتھډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خي هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده که نه.
دوی چې خپله مونه لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي، ته کرا کېنه هلته درس هم زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ هم درس نه زده کېږي. درس هم نه راکوي مکتب کښې موږ مطالعه روایت نوٹ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه. سزدادي هم نه وي وهي دي کور کښې وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کښې سزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کېږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل همصنفیان زموږ دې صنف کې درس نه زده کېږي، استادان ورته بد نومونه همصنفیان زموږ رشخان پوهې د تختیم وخته راواړي ورته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي. کورس لاړ سیم کور کښې پوښتنه کوي پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولی. محصلین رشخان پوهې وایي وروسته دی دې خبرو سره دکېږي کله چې استاد وایي یا استاد خبرې ورته کوي استاد نصد ته کوي دباندې تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناءالله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهېږي او نه یې زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بلې خوا وي، څوک ګیمونه وهي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي، نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کېږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي یا د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نه شي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نه شم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ هر څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني معنی چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل باخت ور واوړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړی او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه یې ولولم، له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سنې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه مورزنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمته ونه شي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز ذکر ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد کولایغه عزم کړی، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي، آیا د کتاب د مخنه وایي، آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت دې نه شرم ونه کړي استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د درې نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا، تبادله افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم بیا
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وی که بیگاوی باید وقت یا زمان مشخص دیتن کو شاید که چیر وقت زمان مشخص کو شاید زکون که یا ماصل علاقمندی علی والتیه د مطالعه سره محدود کری یا کم کری او فرد دو احساس وکری چې زب ازادی نه لرم یا خپلواکی نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید درس وایم حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه خپل عادت تمو کری هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایه زله نه وای کولای شي درس وایه ولی سهار وختي تجربه ثابته کړی چې سهار وختي تاسو درس وایه یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافی خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین ندی او ده هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم ندی اما درسونه مو کم کړئ ټول حتی ما کوي چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو حتی دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات له یادې ما کوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاند څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبر میں دوا جهان می ته پروا لاس کې لاس لر مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سمې دې سمې دنیا نه